vida.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ستر صلیب نړیوال کمیټې مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان به څو راتلونکو میاشتو کې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ولویه ستونزه هم د نقدو پیسو کم احتیاط کړی. د غزنی اوسیدونکو بیا وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولای.
هله که اوس باید دا بینګونه را تخلاص شي مشر باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي مرکزی روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
مریض دی په سیدامه کې ملکی خو دلته مړي ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
په خوست کې ځایي طالبان وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ورنه نه کوي چې د غلا او سړي تښتونې او نور جرمونو په تورې نیولي دي.
موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنه مارسئ. قانون په دې باندې فیصله کوي. پریږدې موږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي.
دا به هم واوري چې د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي تر اوسه برخلیک نه دی څرګند. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي کور کلیاو او د ماشومانو ځانګړي خبرونه خو لمړي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
لکبل د امریکایي ادباو تازه لیک افغانستان ته د بشری مرستو په لیک د ملګرو ملتونو ټینګار او د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشری بحران د پیښېدو خبرداري ورکړي. اوسم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو ادباو ډله او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنې اسناد لري له افغانستان څخه د متحده عربي اماراتو ته الوتنه وکړه. د رویټرز د راپور په وینا د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبری اژانس د بریښنالیک په ځواب کې ویل چې مسافر نن سهار د سوداګریز الوتکې په واسطه له کابل څخه ووتل. د کابل نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ګډوډي پروسې په جریان کې خراب شوی و د قطر او ترکیې په تخنیکي مرسته نسبتاً بیرته فعال شو. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت په شمول یو شمېر هوایي شرکتونه د دې هوایي ډګر له لارې محدود خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب وي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوچارک چهارشنبه خبریالانو ته وویل دوی د روان میلادي کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د بشري مرستو لپاره 6.6 میلیونه ډالرو چټکې بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 22% ورکول شوي دي. سټیفن دوچارک له بسپنونکو غوښتنه وکړه چې د زیاتو مړینو او کډوالیو د مخنیوي او د دې لپاره چې د خلکو کړاو راکم شي باید په چټکو لارو مرستې وکړي. بلخوا پرون د اروپایي ټولنې په بشري مرستو بار یو الوتکه کابل ته رسیدلې ده. د اروپایي کمیسون مشري اورزولا وین پر خپل ټویټر د دې خبر د خبرولو سربیره ژمنه کړې چې نور مرستې به هم افغانستان ته واستوي. هغې زیاته کړې اروپایي ټولنه افغانستان د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې برابروي. بلخوا باختر دولتي خبری اژانس ویلي چې د چین او ایران په مرستو بار 2 جوپې نن کابل ته رسیدلې دي. د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبر ورکړی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځانګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي د مالي امکاناتو سخت کمی او ژبې به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ وویل د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکول شي. هغه دا ونه ویل چې د طالبانو حکومت دومره مالي بودیجه لري کنه چې د لسګونو زره دولتي مامورینو ځنډیدلي معاشونه ورکړي. د بیلابیلو بشري نړیوالو سازمانونو لخوا افغانستان کې د یو شمیر بشری ناورین د احتمال خبرداري داسې مهال ورکوي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د یوې نیمې میاشتې په پوره کېدو لا هم د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیلو پولیسو نن وویل چې اسرائیلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینی ښځه په ډزو وژله. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا ښځه د الاقصی جومات له دروازې بهر له افسرانو سره نږدې شوه. چاقو یې راوویست او هڅه یې وکړه چې افسران ووژني. د دې ښځې هویت سمدستي نه دی روښانه شوی. د مې په میاشت کې هم په ختیځ بیت المقدس کې فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړي. له دې وړاندې اسرائیل او فلسطیني ډلې حماس د غزې په تړانګه کې 11 ورځې جګړه وکړه چې دا د 2014 کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو لویه نښته ده. بل لور ته راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوۍ د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي خبریالانو یې لیدلي چې طالبانو د هغو شپږو ښځو اعتراض په تاوتریخوالي خور کړی چې د یوې لیسې مخې ته راټولې شوې وي او له شپږم ټولګي څخه پورته یې د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې اعتراض په خپرې شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبان هوایي ډزې کوي او له یو اعتراض کوونکي ټلیفون اخلي. موترزو ښځو له ځان سره په لیکدیدونکو شعارونو کې لیکلي وو: زموږ قلم مه ماتوئ، زموږ کتابونه مه سوځوئ، زموږ ښوونځي مه تړئ. د فرانسې خبري اژانس په وینا طالبانو له دوی څخه شعارونه واخیستل او اجازه یې ورنکړه چې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په پلان کار کوي. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کاربوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړه شي. د وزارت یو ویان وویل چې د شانګشان پیکینګ فورم تر نامه لاندې دا غونډه د اکتوبر له 15 څخه تر 16 پورې جوړیږي. د رویټرز د راپور په وینا د سرمشریز یوه برخه به په سیمه ییز امنیت د افغانستان د وضعیت اغیز باندې بحث وکړي. د شانګشان پیکینګ فورم د سیمه ییز امنیت غونډه ده چې پکې به دفاعي چارواکي او کارپوهان برخه واخلي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې لویزلرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه‌نامه نه غوښتل کیږي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هغه افغانان چې د ځمکې له لارې پاکستان ته ځي اړ دي د پاکستان پر ویزې سربیره له پاکستاني چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د دې لیک ترلاسه کولو د ګڼو افغانانو لپاره په یو سرخوږی بدل شوی او د ځینو سلګونو ډالرو رشوت په بدل کې ترلاسه کوه. د عمران خان یو سلاکار شهزاده ارباب پر خپل ټویټر نن لیکلی دی چې د دې هیواد کابینین په تورخم بندر کې پاکستان ته له وختونکو افغانانو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو په شکایتونو باس کړي او د دې هیواد صدر اعظم سپارښتنه کړې چې د اجازه‌نامې پرته د افغانانو ته یوازې د ویزې په لرلو پاکستان ته د وختلو اجازه ورکول شي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا سپارښتنه به څومره عملی شي. او وروسته خبر ده چې د فرانسې وی محکمه د دې هیواد پوخانه جمهور رئیس نیکولا سرکوزه د انتخاباتي کمپاین د نخلونه تمویل په یو قضیه کې مجرم ګڼل او په یو کلن کورنی بندي محکوم کړي. دا قضیه په 2012 کال کې د هغه د بیا انتخابېدو له ناکامې مبارزې سره تړلې ده. د محکمې د نننی حکم پر اساس په بش پک شپېته کلن سرکوزه د څار برېښنایي دستپند په لاس تړي. اغه تورن چې د بیا انتخابېدو لپاره په کمپاین کې د قانوني لګښت چې 2.5 میلیونه یورو ټاکل شوی نږدې 2 چنده لګښت کړی دی. نیکولا سرکوزي هغه مهال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سوسیالیز ګوند فرانسوي اولان ته وبلل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو د خبرونې لومړی موضوع ته د اسرس لبنړیوال کمیټې مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان به څو راتلونکي میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د اسرس لبنړیوال کمیټې مشر اقتصادي ستونزې په تیره بیا د نقدو پیسو کمښت او د ژمی را رسیدل د افغانستان په وړاندې لوی ستونزې بللي چې د هغه په وینا کولی شي په دې هیواد کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړي. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د اسرس لبنړیوال کمیټې نور څه ویلي؟ مشر وبخښئ.
مننه نوري صاحب د سره صلیب د نړیوال کمیټې سیمایز مشر نن خبرداري ورکړ کچرته په افغانستان کې د ماشونو غمونه خړل شي او خدمات په ځانګړي ډول پروختي برخه کې تنظیم نشي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د سره صلیب سیمایز مسول الکساندر ماچو وویل راتلونکي میاشتې د افغانستان لپاره خورا سخت دي. د ژمیته اشاره وکړه چې هوا سړی شي او د وچکالۍ او بېوزلۍ له امله به هغه وخت خواړه نور هم کم شوي وي. د ښاغلي ماچو په باور د روغتیایي اسانتیاو له کمیدو سره به په ځانګړي ډول په کلیو او بانډو کې ستونزې زیات شي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې طالبان په کابل کې د ښځو پر هغه لاریون ډسې کړي دي چې د خپلو مساوي حقونو او زده کړو لپاره یې کاوه. نړیوال مرستندویان د طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي او هغه ژمنې په ځای کړي چې دوی مخکې کړي دي څو له افغانستان سره مرستې وشي. د روغتیا په برخه کې سور صلیب وایي چې $80 میلیونه مرستو ته ضرورت شته څو په شپاړس ولایتونو کې بیړنۍ څانګې او کلینیکونه عادي فعالیت ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د مرستو یوه الوتکه کابل ته استولې ده. د اروپایي کمیسیون مشر ورزلا وان دیر لاین پر ټویټر لیکلی دی چې نورې مرستې به هم افغانستان ته واستوي. د اغلی وان دیر لاین په وینا اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بیا له لویه سره له 11 میلیونه افغانانو سره د 1.5 میلیونه ډالرو مرستې تازه غوښتنه کړې ده. د دې مرستې یوازې 22% کې تر اوسه راغونډه شوې ده. روس تر دې چې طالبانو د اگست 19 کابل ونیو دوی تر اوسه د ډیرو مامورینو معاشونه نه دي ورکړي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبه پر ورځ باندې وکړه چې د ټولو مامورینو معاشونه به ورکړل شي. خو ښاغلی حنفي دا توضیح نکړه چې دا معاشونه به په لسکونو زره مامورینو ته څنګه ورکوي او دا پیسې به له کومه کوي.
مننه شیبر صاحب، په همدې موضوع کې تمکیه او قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د سره صلیب نړیوال کمیټې سیمایز مشر خبرداري ورکړی چې افغانستان به څو راتلونکي میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. یو لوی ستونزې هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې په تیر بیا د نقدو پیسو کمښت بللې. د هغه څه دي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک ورسره مخامخ دي. غزنی هم یو له دغو ولایتونو دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې دریږي خو پیسې نشي ترلاسه کولای. په غزنی کې هم له نږدې یو نیم میاشتې وروسته یو شمېر بانکونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. نور حال په دې رپورت کې
د غزنی خار په کله سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي. خو دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې خزي هم پکې تر سترګو کېږي د خپل پیسو تر لاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوټلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وای نه په کور کې د خوراک او ورته توکي او نه هم پیسې لري چې یو څور باندې واخلي. خپل په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپل پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د غنی غونی لامل ور نه ورزي. دلته پښنا چادری کې نغخته تقریبا 50 کلن خزه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی خار د نواباد سیمه اوسیدونکو راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو. هر ورځ بانک ته راځم خو خالی لاس بیرته ستنیږم. دا زیتوی د خامکو کار کوي. شپه ورځ یو کړي به له دغه لارې راټولې کړي پیسې په بانک کې جمع کړي وي. خو دا د چې اوس خپل پیسې له بانک څخه نشم ایستلې.
هزاران نفر روز روزانه میاید ته پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان دورت راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي. نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بل ویره هم ده. ما اوریدلی دي چې بانکونه لیوی مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابې دوده. کاروبارونه خراب شوی او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتیږي. د غزنی اندړ ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راستلو په موخه ولاړ دی. دی وای له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې خلک هم په ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کی د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ هله کوو چې باید دا دینګونه را تخلاص شي موږ سره باید کوشش وشي موږ سره باید مدد وشي
دا په داسې حال کې د چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي حاجی حمید الله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دی یو سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي
موږ د افغانستان بانک څخه دغه خواهش دی باید دغه زموږ مشکلات حل کړي په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا $1,000,000 څه په میوان بانک زما پیسې شته په یونایټډ بانک زما پیسې شته زه د سراپ یم اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلې دي نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي $300 د میاشت راکړي په $300 موږ هیڅ نشو کوی
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونزې د حل کولو ژمنه کوي خو لا هم د غستونزې پر خپل ځای پاتې ده په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي
د غزنی د یو شمیر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی وړاندې به دغه ورځ واورئ چې د افغانستان د یو شمیر سرحدي ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو پاکستاني اروپایو او ایراني تومانو راکړه ورکړه ډېره شوې ده
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو ور بیا استعمال پاړه د خلکو اندېښنې یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېری مبارزې وشوې او پایلې هم ورکړې وخو د طالبانو په مشرۍ د نوې نظام پراتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو ور بیا پیل شو د هرات ولایت وسیدونکو محمد هلال
وسنی وزیر کی بکر لالو بانی لا خبر کړ افغانستان سرحدي ولایتو کې وقت ته تشویش ورده لکه مخکینی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو اوس بیا را خبر کړ په کالداري باندې شروع سي د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال باندې راځي
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې کڅ هم خو د پاکستاني روپیو د چلخت په وړاندې مبارزه الحمدي ځای پیل شوې و او پیلې هم خو وس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلخت په اندېښنې هم الحمدي ځای را پیل شوې دي د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلخت بندیدو په اړه باید جدي برخورد وشي د دې ولایت وسیدونکو سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغاني رو ترویج لپاره په پراخ انداز کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل په 2019 کال کې د هیواد افغاني مروجي کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړور کړ په کالدارو باندې پیل شو چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا بد تیر حکومت هغه لاسترولونه چې په ټول هیواد کې افغاني مروج کړی و په سیمه باندې
لبل خو بیا د پاکستاني روپیو او ایراني تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری وی او نیراهي سي بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای دغه چاره نه یوازې د خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي بلکې سوداګر هم لدی اړه نه خوښ دي په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي لري سره خبرو کې وای په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز عمل ډیری ستونزه پیدا کړي
مردم کې در بانک ډالر دارن هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالري اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي سوداګر هم له دې سنجې سره لاس او گریوان دي اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولېږي
مواد بیارن په افغانستان
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې لدی وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمیر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار نیمروز هرات پکتیا کندهار او خوست کې د کالدار او تومان بازار ګرم و خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاجکستان ته تللی افغان پیلوټان به برخلی کړي. دوی دې ته انتظار و چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پروند امریکا د استازو جرګې په استماعي غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشوه چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغو افغان پیلوټانو ته اندیښنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوی وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللی دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په یوې خرنۍ کلیوالي سیمې کې په یوه سرحد ځای کې ساتل کیږي. دا پیلوټان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د رویټرز په باور په دې یو سلو درې څلوېشت افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحتي کې اوسي یوه داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزېږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې متحد ایالاتونه د دغو افغانانو تر څنګ او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلې دي دی نه هیلې شوی دی. د اګست په 15مه چې طالبانو کابل ونیو، د افغانستان د هوایي ځواک پولیس کون الوتکې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهور غوښتونکي سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهي شي چې دا الوتکې طالبانو ته نه سپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو، دوی هیلمن وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یوځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحد عربي امارات او جرمني ته انتقال شوی دي. جمهور غوښتونکي سکاټ د اساسو جرګې په سمای غونډه کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه ده کړې. طالبانو د افغان پوز لغړی غوښتي دي چې له دوی سره یوځای شي او ویلې دي چې دوی ته بزیان ونه رسیږي. رویټرز اژانس افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولای، ځکه چې طالبان په خاطر په پیلوټانو پسې ګرځېدل چې لمنځه یوسي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د خبرونه په دوهم نیمه کې له بل د ماشومان لپاره له ځانګړي پروګرام سره یو ځای در تخبرو. په خوست کې ځایي طالبان وایي، طالب چارواکي وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ترې نه کوي چې د غلا او سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور په دې وروستیو کې نیول شوي دي. چارواکو دغه راز وویل چې یو شمېر دغو تورنو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ منصوبینو په تیره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې مونږه مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دي، بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې په اطرافو کې نشي مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دي، بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانې لاره نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پوري کسان دي، نور مابس کې نور کسان مغنيولي چې هغه مشکوک دي لای په خپل جرمونو اعتراف نه کړی.
مولوي محمد صابر صابري ول د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شو کسانو سره نشي توکي وسلي او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاس ته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخورې سفارش کوي. دله مشران وغوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک مونږ ونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کوي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنې مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږدی مونږ تاسو دغه ځوانان چې لږ اصلاح وشي، دې مونږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په ښار کې تښتولې وې او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
یې مخانیک سړک ته پرې کړدمه په دا ځای کې به چې چا لوستر وي چې ودی ولس نه بېجداري پر نغوښ کوله دوام او زه قمندان ته ما پارین وي چې دوی د سړی ته ګیر نه وای، دوی ګیر کړی نه وای. زه درته وایم چې دا وړه خصب سوه تلای متولکه دا سړی پیدا کړی وای، ډېر نه خښول یم لګ نه والا.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکي د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي. وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي مرکزی روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. دوی وایي په روغتونونو کې نه درمل شته او نه هم سم روغتیایي خدمتونه. خو روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستي. نور په دې راپور کې
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو غنګونه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټر یې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي. خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابسته، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته ما ته پرچوري کړه چې دوايان نه تر دلته نشته دی او دا نوې د بار نه واه او خلک یو وسو د چارې دی غریبانا نه طاقت دی نه دي چې دوايان ځان ته واخلي. دې خاطر هسپتال ته راځي چې د تمن سره دوايان راځي او یې امبولانس ته چې لاټه سره دونه وسته او ځان صحانې سره نشته دی چې موږ امبولانس ته تیر واځو تاسو انتقال کی. نو د مریض په واده مجبور دی چې امبولانس ته تیر واځي او هغه خپل مریض انتقال کی راځي.
غلام محمد د مرور ولسوالی وسیدونکو دی وای پوخا روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیات اسانتیاوي موجوده وي، خو اوس هغه ټوله په نشته حساب دي.
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضان ته تیارېدل هغه وس نشته دي. دا وای د ډوړې دي نور زیات امکانات چې مخ کې وو وس نشته دي. ډېر مشکلات سره مخ مریضان مخ کې امبولانس به امکانات زیاتو خو سیستم نشته دي. مریض دی په ستامه کې ملکی خو دلته مړي ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشټوالي سر ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي. طالب چارواکي هم په مرکزی روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره لټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
کونړ کې واقعتا چې دغه د صحت په اړه کې مشکلات شته دي. هغه یو د دوايانو کمی ده، بل د ډاکټرانو هم د شانه د شخصي شتورونو نو ته دوايان لیکینو دا ستونزه شته ده. چې څومره مرستندوی مؤسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوام او ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو د ماشونو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړي، خو وسنی ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چیرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
د کونل د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې وای مرکزی روغتون کې د ناروغانو سم درملنه نکېږي. په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمه ته وړاندې د ازادي رادیو دوهونی خبرونې د خبرونې په دوهمې نیمه کې مهیروي د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه او کور کلی د ازادي رادیو خبرونې اوري. هر ورځ سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونې کو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پیند څه په هم صفا وزي اوریدل شي. په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونه له هلې اسد څخه.
د امریکا متحده ایالاتو ادوا او د لاو حق کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنې اسناد لري له افغانستان څخه متحده عربی اماراتو ته الوتنه وکړه. د نړیوال سره صلیبي او چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبرداري ورکړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځنګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالي امکاناتو سخت کمی او ژمی به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب ووایي. راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوي د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د اسرائیلو پولیسو نن وویل چې اسرائیلي افسرانو په ختیز بیت المقدس کې یوه دیرش کلنه فلسطینی ښځه په ډزو وژله. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کارپوهانو یوه غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړه شي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلي عمران خان سپارښتنه کړې چې لویزه لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه‌نامه نه غوښتل کیږي. او د فرانسې محکمې د دې هیواد پوخانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د انتخاباتي کمپاین د ناقانونه تمویل په یوه قضیه کې مجرم ګڼلې او په یو کلن کورنۍ باندې محکوم کړی.
کمو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د راپورونو مطالبه لړۍ هم دلته پای ته رسیږي. خو تاسو د دوه د ازادي راډیو اونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي؟ لاغه مخکې به تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په حساب ته اونکه ماشين کې مو پرې خيو.
تاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد ورشید فن ہر ولایت صدا پیغام چیزم سل دورور د شان دون گرامی د ور گراند وڑی گراند چے او پک گراند خلق سری دی زلمان دی سہی چوات ان لرما طالبان سے خدا خواہش لی چھ د میوان ور سلیت درس راوی د خلق سر کو مکنو چھ خلق دی تو بات خلق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننګرهار ولایت جلال آباد خار څخه تاسو سره په تماس کې او دا چې ضرورت امره راغلي دي طالبانو ولکني ولایت په جلال آباد خار باندې چې طالبانو خانه ډیره بې نظمی په خار کې روانه ده او اګنی ولکېږي مسلمانان ولکېږي نه ولکېږي زره ولکېږي ډېر ګناه او بي خطا ګناه معلومه نه ده او بنديان کېږي او ډېر لوی فجایع روانه ده. څوک ولکېږي څوک شتل کېږي دې به پښتنه وشي نړیوالې ټولنې څخه مو غوښتنه ده چې دې پوښتنه وکړي. سلام
سلام ټول زړه کښتونکو ته. او زما پیغام دا دی چې یو خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي، دوی ته باید د کارو مسایل وخت ورته مسایل شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د هغه ساعته پورې چې دوی کار ونه لري مرستې خو دوی ته اسکل چرشنبې نه ورځي. دی به خپل کار ولري، خپل وظیفه ولري، خپل هر کار چې دی هر دنده لري هغه باندې دی سره کومک وسی چې دی خپل اینده سره اینده خپل په شو ودرېږي.
سلام ورور شه په خیر دې د تشری ما دا یو ارزو ده چې د غزمر د علمن کوم بچی دی دلته د کارخانه والا رانی سي نو دا اگر د دوی نشي رانیواله زموږ د مسلینو ته دغه غوښتنه ده، د تجارت وزارت ته مو دغه غوښتنه ده چې دغه پنبه یې لکه یا پاکستان ته یا ایران ته هر لار ته چې بنده ده هغه باید ولاړ شي لس یو دا کدای شي را باندې را دانه چې تاسو د کارخانې والا نشي رانیوالی نیم دوی رانیوالی شي که دوی وایي چې موږ رانیوالی شو په دغه قیامت خو دوی نشي رانیوالی.
السلام علیکم، زه احمد خوست ولایت صبره ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. فعلا خو امنیتي وضع بیخي روغه ده، زموږ عمده مشکل د پروازونو نشتون دی، نړیوالو پروازونو ولې چې موږ په رخصتۍ راغلي وو اوس تقریبا زو وخت خلاصېدو دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د پروازو نړیوالو پروازو په هکله دې یو څه غور وشي، دا ستونزه دې حل شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کې د غرض د چار څوګې پټک وکړي به ځان غلای کوي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنۍ او ټولن په خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې سم مخې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوا مو وایي فلاس سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دی جوړ کې سر روانې ما په بیګ بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې ولیم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت کدي هر چاله لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینا او ناز ور کوي، دوی ووهي او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې مور د چکل غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان ویخوي. مرکمی وسره کړي ورته واک شي،
خو کله انسان د ورتن چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمې چې بیا جګر کنه سم وهم کله چې بي خو یاسم بیا وکم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر چی برا فرست
ای بی کی گینه
ای بی کی څنګه نه خو ما خو ای بی کی
شه نو خو لګ زره دی اعصاب د نورمال کا
نه کی دغه جوش کی چای نه سم کړ ډیر بوج رو باندې راځي
نو کله چې ما شما نو وه بیا دې ته مشکل ال کیږي
نه مشکل ما نور نه زیاتی کی زره ما زوري چې ولی ما وه اخو بول خیر د داسې زم وړم د شه بزن بیا قلوم نورم زره مزوري خو مګر هم دغه وخت کې د څه فکر ملور ستې سي
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بل ورځ بیا ماشومان وهي
هو بل ورځ
تاسو ماشومان وهي کنه بیا ته متوجه سوي د څومره پس رفت کیږي
خو داسې کم جرأت کیږي د غرض د چار څوګ پټک وکوني بیا ځان غلای کوندي نوري ترس کوندي بیم کوندي چې بیا ته کور کې ملور سم بیا مور ما وایي یا شو را ته کوندي
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خوشونت کوي. په خوشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې تای کړی دی. که چیرته په دغه دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بار له دیغه زر بو شتم د مور پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د دې ماشوم دا روی خوخه نس او زی و هم څه ترڅو د بیا تکرار نه کی ک مور پلار فکر کوي سه ما وکولای شوی دا ماشوم زل دې کار منکم مطلق به اشتباه کی ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي چې فرد لږ عمل نه راوګرځوي کوم څه د یو تضاد یا د یو لج یا د په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټول افغان مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاوت کیو که ډیر امکانات مالی امکانات ولرو کېدای شي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا باندې موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه یي. بنان د ماشوم سره باید په ډیر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب، ماشوم ډیر ذلیل راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاند شو، زبانی وینا نشی کولای، دا چې چشمانی د مور او د پلار طرف په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهی نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دل نه پوهینه ویلې کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی او صاحب ذات کوتا کو تر واخل او دبای تر واخل او دب او دوب او دب او دوب دا نه پوهینه کیږي. که چیرته د مور او پلار سواد درلود دی، تعلیم درلود دی، نو مخه ته به کې نو لوشه بچي دا خط ولیکه درس وای، دا ټول نه پوینه دا ویل دوی ته رسیدي، دا څه زما ورته رسیدي.
که راستو دي ته چې پروانی له هاس کړه چې یو کوچنای وهل کیږي راتل کیږي د څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر. ما شوم ته چې ته څومره رل بون نږدې کوي لاس په کشکاږي خکالي ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي، ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناستوي پاسایي چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لرې کیږي، موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکه، اولاد دشه ونازه ولکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي، دی نورم تازه شي، د درویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبورم دي، ناتوانه دي، د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي،
د تعلیم وسه نه لري، د کتابچه وسه نه لري، د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي، دوی دغه د زړه یخوال ټول خپل ماشوم باندې وباسي، ځکه هلته ناتواني ده.
کراس ودیته چې کله په دوی باندې فشاري لار لورې نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی، آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه، که چیرته دا مور و پلار پیورجک شي دا ماشوم باندې دوی دا خپل غصه وباسي، هم مور و پلار هغه مشکل حل نه شي، هم مشکل نورم زیات شي، ډاریږي شپې خوب کې چیغې وي، بغارې وي، نور وسواس ورته پیدا کیږي. موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید د یو سړی مور و پلار او نور مسیحانان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي، او نور ظلم پرې وکړي نه یې پلار پرې وکړي، چې ماشوم ماشوم ده کنه پراکم ده که د ګل دشه ده، ولې په ده باندې ظلم وشي؟
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښه چاري.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ او د کور کلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې آیا اوس هم په کلیو او بانډو کې کروندګر د اوبو په سر شخړې کوي؟ که کوي نو حل لارې څه کېدلی شي؟ د کروندګرو د خبرو تر څنګ د یو کلي له ملک سره مرکه هم لرو. دا ټول په خبرونه کې واورئ، راسره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې 80% وګړي یې په کرنې او مالداري بوخت دي، او په کلیو کې د ښه کښت لپاره د نورو ضروري توکو تر څنګ یوې اوبه دي چې پرته له اوبو کرکیله امکان نه لري. دا یوه نوې خبره نه ده چې د اوبو پر سر شخړې او جنګونه دې لږ مخینه ولري، بلکې له ډېرې پخوا راهیسې یوه راپاتې ستونزه ده چې له ځان سره یې ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. خوله تیر سره یې په دې ډول پرتلنه کولای شو چې پخوا د اوبو پر سر شخړې د کلیو، قومونو او ولسوالیو پر کچه وي، خو په اوس کې د هېواد څه چې د نړۍ په کچه یوه لویه ستونزه ده. خو موږ په کلیو کې پاتې کیږو. د سروبي ولسوالۍ د سهاکو د کلي اوسیدونکی ذکریا کوچی هغه څوک دی چې ځمکه لري او هر وخت یې ځمکو ته د اوبو ورکولو پر مهال نورو کروندګرو سره شخړې وي. نوموړی د پرون ورځې کیسه داسې راته کوي.
جنګونه خو هر وخت په اوبو باندې راځي، د پټي خلکو به کوي، د زمینداری ده کنه، هر وخت جنګونه ډېر راځي. بل ورځ خپله د موږ شخصي د موږ هم امام لانجه خلکو سره پراغله اوبه دي، نور دې څه لګي، بیالي خراب دي، جګړه موږ پټای ته اوبه راوسي، موږ پټای نور دې څه نور خلک ول هغه موږ سره ویلې وای دا اوبه موږ په موږ ته راکه، موږ پټي اوبه کوو، موږ ورته ویل موږ یې اوبه کوي، موږ پټي ته کېږي، هغه موږ دې په همدغه کې موږ لانجه ور سره راغله له جنګ مرته والا یو څوک څاپېړ واره سوله نو یو څوک څاپېړ واره کړل. دغه هر وخت داسې کېږي، پروس کلم یو څه کسانو نور وما سروبي خلکو جنجال وکړ، بیا یو دوه کسان پکې مړم سو په همدې اوبه باندې سروي وغوښتل، دوه کسان پکې مړ سو والا ډېرې په تکلیف کړي. اوس خپله موږ ترې شکې او شوتلې دي کنه وچه کلکه سولې اوبه له لاسه په دې چې اوبه زر نه ورته رسېږي.
د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د کچور د کلي اوسیدونکی حاجي سیدا جان وای په کلیواله سطح ډېر ځله موږ د کلیوالو ترمنځ د اوبو پر سر له شخړو سره مخ شوي یو، چې بیا دغه جګړې په خفګانونو، وژنو، ژوبلېدو او بدیو پای ته رسېدلې دي. افغاني دودونو ته په کتو سره له جګړو وروسته د کورنیو کډه کېدل، له روغې جوړې وروسته په بدو کې د نجونو ورکول، د ځمکې ورکول، د اقتصادي وضع ضعف هغه څه دي چې ډېر ځله د اوبو پر سر له شخړو څخه رامنځته کېږي. نو موړای د دوو کلیواله د اوبو پر سر د شخړې کیسه داسې کوي.
اغل ته د چلو سو چې دوی د اوبو په وار دي، وار دي په ساحتونو دي، په وارم دي، نو دوی چې کله د اوبو د یو تعداد خلکو راوړولې پټی ته، نو مخکې ورخت نه بل چا خلاص چې خلاص یې کدو ته وسړی د موږ د حیا نه کېږي، څنګه چل ول د اوس زه په جای پاتې ما ځمکه پاتې سوځېږي او تاسو نور تر هلته خپل ځان ته وباړئ هغه ورته لباس خود لنډه خبره تا بالا سو بس کلشن کو بیر واسه دا جار سړی وشت چې وشت نو هغه دیغه جانه مقابله مرغله خلک ترمن رسول الله خدای کور پر هرڅ او به ام پاتو شیز مکه ام پاتس وا او تختیدل انو غاز مکه باندې تر سه پر مغه سلانجم پاتیدا او غاز مکه ام پاتیدا خلک په لاړ له زمکه پاتې او به پاتې خلک تنه لمن زلړ کنه اوس ګوره چلګي صبر کړی وای او سلی کړی وای هم به د زمکه او بو هم دغه دیبن ژوند دی واغه ژوند دی د پمرګ رخصه په ژوند رخصه
خوشته داسې کلی چې پکې د او بو د اړون لپاره ټاکلې میتودونه او لارې برابرې کړي چې پر بنسټ یې او بلګول په سم او منظم ډول تر سره کیدای شي د غور ولایت د تسراغې د کلی اوسیدونکو رستم غیاسی وای چې د دوی په کلی کې اوس تر ډیره هده د او بو پر سر شخړه کم شوې ده چې څنګه
مکه خو بچې وي به سیستم او به ار شړی کخ بچ ته غو و بس په بو باندې په خپل امځه کبر چا پکړلې نو بل شړای بروغ یو بل لاندې بل غول پوز بل شړی چا پک هغه بچ روغ نو شړای بم و غصاب و بعد دوزه په جنگ شو نو ډیر د اته داس جنگونه شي چې یعنی دغونه کړتام چې دښمنه هم پیدا شوي شي دی پم دی او بو د کختو باندې ول کخ ډیر کخت و چې یو تاګه شي د شړی سخت رپ په بادیږي نو پم دی حساب باندې بیا پخ په دغه موږ یو سیستم ورته جوړ کړو بم په نو بعد زکم جریب کړلې ته خمرېزه معلوم کو بس غوتم بیا وبو ټاکې چې مثال اوو ساته 12 ساته 15 ساته په دغه بیانو کې کښتو بي کنو بي نو دغه وبدي د تادم زکه نو هغه واخ وس واخ مشخص دی نو هر شړای په خپل واخ ورځي خپل کښتو بي وي نو د جنجال او د شانوس نشته کلی کې نشته دی راته په ولاتو کې اوس په ډیرو ځای کې دا شي په مو خلک کې خدا د نوبات ریواج دی او په نورو خلک کې یو میرا ورته یا میرا ورته نیسی په غنم او یا په پیسو باندې ورته نیسی هغه بیا ګرځي په دوه کښتو په یواله باندې ګرځي او بو مسئله ټول د میرا ګوري چې کوم کښت ته غاړي ذرات او بوت لري او هغه حق اولیت دغه شړی دی هغه کښت به وي بیا بلته ورکی وي یعنی هغه ځکه والو د کښت ول بخیل ته په یواله باندې صلاحیت نه لري
افغانستان کې د ښې او پایدارې کرنې لپاره د اوبو په برخه کې د پرمختګونو ضرورت دی چې کرنه ډیره او دغه هیواد د بیلابیلو کرنیزو حاصلاتو په برخه کې پر ځان بسیا کړي د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله شریف چې اوس په کابل کې دولتي دنده لري وای
اول خو مې خپل دولتي ارګان لکه کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت نه او ریاستونو اړوند ولایتونو چې کوم ریاستونه دي کوم موسسات چې د اوبو په برخه کې کار کوي باید چې کومې ولې دي بندونه دي اوبو په برخه کې مستونځي مشکلات لري باید چې دا زیات کلی شي یا کوم بندونه چې دا ترمیم کې جوړ کی نو چې دا به زیات شي دا مشکل حل شي اوله پیشنهاد یا وړاندې زمیداده او دومره برخه کې د کلیوال نه دا غواړم چې هر کلی کې وسخو وکیل گزاران دي وکیلان دي شوراګان دي مشران دي هغه ته دا وړاندې دي چې دا کوم دي قانون دي زمنګا او کوم خلک زمنګا زمکه لري باید چې دی وسره په دې روکو کې نو جمع پورز کې منځونو کې راټولېږي مخکدي ته د سیو سیستم جوړ کی یو پلان وته جوړ کی تسمقات چې نن پلان کې زمو کې یادو بودو وکولو او رازدا بیا پسې د احمد کاکا د محمود کاکا دا دته یو پلان جوړ کی تر څو ستونزي او را پیدا نشي مشکلات را پیدا نشي
نو موړې زیاته وي د وچکالې له وجه د پخوا په پرتله د ستونزې په کلیو او باندو کې زیاته شوه چې باید ورته جدي پام وشي کنه پایلې به هي نه وي دا په داس حال کې چې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک د کابل د شکردري ولسوالۍ د شاور روس بند جوړېدو ترڅنګ د نورو لوی او وړو کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی په خبره یې د شاور روس بند 9 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای او 2200 هکتار ځمکه خړوبولای شي
د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د هیواد په څلور دیش ولایتونو او په ټولو ولسوالۍ کې د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې ګڼ شمیر پروژې تر لاس لاندې لرو چې د کانالونو په برخه کې تر 2000 زیات کانالونه جوړ شوي دي عملا خلک ترې استفاده کوي په ساحو کې په 14 کال کې به اصل کانالونه نور تطبیق کیږي جوړیږي او په راتلونکي پلان کې په زرګونو نور کانالونه لرو چې دا به جوړیږي پټوله کې د اوبو د کمښت ستونزه د اقلیم د بدلون بحران ده ستونزه ده د وچکالۍ ستونزه ده چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال ورښتونه کم وو واوره او باران کم وشو دغه ستونزه به ان شاء الله په راتلونکي کلونو کې حل وي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ
قدر من دوستانو دا چې په کلیو کې د اوبو په سر شخړه څنګه راکمولی شو دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د غزنی ولایت د بیرکا د کلي مشر قدرت الله شهزاده څخه کړي چې اورېدو ته یې تاثیر بولم. زیاتره وخت په کلو کې د اوبو په سر جنګونه وي، اله تاسو څه بولئ چې ولې دغه جنګونه ډېر کیږي؟
اصلا خو داسې ده کله چې موږ تاسو ته په کلو باندو کې د تجربه سوې ده کله چې کوم کال وچکالي وي اوبه نه وي نو خلک طبیعي ده چې د خپل زراعت د رسېدو لپاره په اوبو باندې جنجال کوي. خو بیا کلي کې تقریبا په اکثرو کلو باندو کې ولسوالیو کې داسې یو رواج ده چې کله اوبه کمې وي بیا د هغو لپاره یو مراب نیسي، مراب په نامه باندې، نو یو مراب نیسي بیا هغه نظر هغه کلو ته د هغوی د مځکو په اندازه باندې اوبه تقسیمات ورکوي، یا په ساعتو باندې یا په شاورزو باندې داسې اوبه تقسیموي. نو کله چې هغه مراب منصف وي او صحیح انسان وي نو بیا هغه خلکو ته خپل حق رسیږي. کله چې نه وي بیا بعضې جای کې د کلي او بعضې جای کې د قوم بعضې جای کې د خپلوي په اساس باندې بیا دغه مراب هم خپله تخطي کوي، یا اوبه چاته زیاتې ورکوي چاته کمې ورکوي. نو بیا دلته دا پېښېږي چې د خلکو تر مابینځ د کلو تر مابینځ په اوبو په سر باندې لانجې راپورته کېږي. نو بیا بالاخره دا لانجې اول لفظي شخړې وي بیا بالاخره فزیکي شخړو باندې اوړي، جنګ کېږي، سر ماتېږي او لاس ماتېږي او بیا داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
تاسو یادونه کړئ تاسو د ولسوالۍ په سطح البته تاسو مشران استئ د خپل کلي، تاسو بیا څه کوئ چې کله دغسې شخړې منځته راشي په کلو کې؟
بیا کله چې داسې یو شخړه په نه تنها یوازې زموږ په کلي کې، البته د ولسوالۍ په سطح باندې داسې یو شخړه رامنځته شي چې هغه سبب دي سوي چې په هغه کې سرونه مات سوي وي، حتی کله کله قتلونه پکې سوي دي، کله کله پکې مړي رامنځته سوي دي. بیا نو خلک راټولېږي راځي، بیا زموږ کور ته زموږ پلار شتون تر اوسه هم الحمدلله حیات ته او دغه ولسوالۍ په سطح باندې عمومي مشر ده، بیا راځي زموږ کور ته او دغه کلي او د څو کلو نور ملکان راځي، مشران راځي، بیا نو زموږ کره او بیا خلک یې زموږ کره راغواړو، بیا دریم جای ټاکي، بیا زما پلار په مشرۍ باندې بیا ورځي خلک هلته، نو بیا د دوی تر مابینځ فیصله کوي، بیا دوی تر مابینځ روغه جوړه کوي او دوی بیرته سره پخلا کوي.
د دې ستونزې د دایمي حل لپاره چې خلک مثلا په اوبو باندې بیا جنګونه کوي څه کول پکار دي؟
اصل خو یو لاره دایمي حل دا ده چې په کلو بندو کې موږ تاسو چینی لرو او سربندونه لرو، که چېرته زما په نظر باندې د هرې ولسوالۍ په سطح باندې یو دوه درې بندونه د اوبو جوړ سي، کله چې بیا داسې وچکالي رامنځته کېږي او هغه اوبه ذخیره سي او بیا د ذخیرې نه وروسته هغه اوبه بیا دومره کفایت کوي چې هغه کلو ته ورسیږي په صحیح شکل باندې، نو بیا خلک له وچکالۍ سره نه مخامخ کېږي. یو حل د لارې دا ده، او بل حل د لارې دا ده لکه مخکې ماسو ټول کله وچکالي رامنځته کېږي خلک باید خپل اول دغه تصمیم ونیسي چې اول لکه څنګه چې هر انسان د زراعت له لحاظ متضرر کېږي، جانب مقابل هم متضرر کېږي، او په دې باندې ځان مکلف وبولو چې موږ باید حق او عدالت په نظر کې ونیسو.
ډېره
مننه.
په دې هیله چې به ورځ خپل ټول اوبه د ګاونډیانو څخه راوګرځو او د اوبو په سر شخړې هم ختم شي، خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Some young.
کړې وا ما با سحر کې لمر ختلو تپري خنو خپو هم چې دې سوال حافظه.